دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به. د نن په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نړۍ نه یو شمیر راپورونه، تبصرې او انټرویوګانې درو. یو زمونږ کلتوري خپرونې او سندرې به هم اورې. وړومبی وردو نجیب عامر ته چې د نړۍ د چارو نه ځان خبر کو د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. بارانونو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د سر او مال زیانونه اړولې. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله او د عراق رمادي ښار داعش ونیول. پوره خبرونه. ملک روانو بارانونو او سیلی طوفان خیبر پختونخوا کې او قبایلی سیمو کې 8 تنه وژلې دي. د چترال ډیپټي کمشنر د دفتر تر مخه د اتوار په ورځ په یو کور د تندر را پریوتو له وجې کور په بشپړه توګه ړنګ شو چې له وجې 5 تنه مړه شول. د امدادي کاروایانو دوران د 4 کسانو پیژنګلو د دلاور خان، خان بیبي، فضل رحیم او استر په حیث وشو. همدغه رنګ د کور میجنسی انتظامی چارواکي وایي په سیمه هوسا میله کې د قادر خان نومې تند کور چتر را پریوتو له وجې دغه کور ودانه وکلنه لور او یو خورزه مړه شول. د موسمیت محکمې د نن ماسپخین پورې د سختو بارانونو او سیلې طوفان امکان سرګن کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال لډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار سورزی وړاندې په پشین کې تختول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ نن لنن نه پیلوي.
زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سره دی ولس بجو پرو سبب د 9 بجو سره د 12 بجو پری نو بیا به مج بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې بناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مج دا غواړو چې مج پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسی خلاصي او مج دا غواړو چې مج دا مین شاعرات بند کو، پردا ور تکشینو درنا ور کو چې کم وخت پر دی پیدا کی.
بلخوا د پشین ضلع ډیپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقع نشي شریکولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایی ډګر ته سیرمه ځانمرګ برید چې 3 کسان یې ووژل په کلکه غندلې او دا یې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یوه بیان کې ویلي د ملکي وګړو او په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به دغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځان وژون کې حملې 2 میرمنې او یو برتانوی چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسرو وژل او د 3 بهرنیانو په ګډون 1 تنه نورې ټپیان کړل. د جوزجان ولایت پاکچی ولسوالۍ کې د وروستیو نامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړوتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت ناوخته جګړې کېږي. د اقچی ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ 10 کلي د طالبانو په ولکه کې دي، خو دی زیاتوي چې له سیمې د وسلوالو د تصفیې په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. په اقچی ولسوالۍ کې له تیرو 2 اونیو راهیسې نامنۍ زیاتې شوي او ځینې اوسېدونکي مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوي دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 4 اتیا ته ورسېده. له یاد وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد عنایت وروسته له هغې تورن وپېژندل شو چې له هیروینو یو ډکه کسوړی په نس کې ځای پر ځای کړی و او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. اسلامی دولت وسله والې ډلې د یکشنبې په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ حاصل دی له ښار وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حمور تایید کړ چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسه وتلی. تر دې وړاندې د یکشنبې د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشي کوي. چارواکي وایي له کله نه چې اسلامي دولت وسله والې ډلې پر رمادي حملې پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان او امنیتي ځواکونه په ترس کې وژل شوي. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیری په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوګه په اوګه په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ یو ویان اندری لیزنکو د یکشنبې په ورځ ویل چې دوه روسي عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د سخاستیا په خارګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شوو سرتیرو پوښتنې ګروېګنې روانې دي. بل پلو روسیا د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي. خو دا خبره مانی چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیتسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو په ملاتړ جنګیږي. او د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی دی. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلی کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پښتونخوا کې بارانونو ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د ډاکټرانو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
نخواسته دی نو سپیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص وي.
د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې به اصلاحات عملي کوي.
دا اسپتالونه په دې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ اف گورنرز خپل چې کوم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې اسپتالونه رن کوي.
او په پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری خه په درس کې روان دي.
کار ډېر دی، موږ مزدورانو زیات نیولې دي، شپور ورځې چلو 24 غنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کیږي، ولې چې کاندیډیټ ډېر زیات ولاړ دي.
د سیمه نړۍ نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو زموږ کومبه موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په بیلابلو برخو کې بارنو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوان نړول دي. دا وخر سره له اسلام آباد زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کې خدي. مساخیل صاحب تاسو ستوري مشو يم سارم په خیر.
ډیر مننه شاهین جان.
بلوچستان موضوع ته خورازو ریاض، خو په پختونخوا کې داسې راپورونه دي چې یو ځل بیا بارانونو تاوان اړولې دي، څه معلومات دي تاسو سره په دغه اړه؟
جی بالکل، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په مئی په میاشت کې په دغه سیمو کې، مطلب خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمې چې کوم دي، نو په دې کې د بارانونو داسې قسمه بارانونه کېدل داسې د توقع خلاف نه دي. دا امکان کېدو چې او دا غندې بارانونه بګیږي. او موسمیاتو محکمه وایي چې مونږ په دغه حواله سره د مخکې نه اطلاع هم ورکړې وه چې داسې د بارانونو د خطرناکو بارانونو تمشته، او باید چې خلکو چې څومره ممکن و چې هغې خپل ځانونه خوندي کړي، خپل مالونه دغه خپل فصلونه هغه خوندي کړو. خو تر څو پورې چې د زیان خبره ده، نو دغه کې د چترال چې کوم پورت ګول سیمه ده، په هغه کې په یو خټ باندې تندر را پریوتې دي، کوم چې پرون د خالي او د اتوار پر کم بارانونو او سیده طوفانو په دغه دوران د کوریت ګول په سیمه کې په یو خټ باندې تندر را پریوتو چې دغه خټ بیا لاندې په یو کور روښویدو او دغه رنګ هغه کور چې کوم دی په بشپړه توګه هغه کېناستو او د هغې کې دننه 15 کسان هغه ګیر شو. بیا د امدادي کاروایانو دوران دغې نه چې کوم مړي راوویستي شو په هغې کې د څلورو کسانو پېژنګلو د دلاور خان او خان بیبي فضل رحیم او اسرار خان په نوم سره وشوه. دغه رنګ بیا دغه مړي چې کوم دي نو هغه خوا کې مبارکیغه مخخ کلی شو. دغه رنګ د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په کورما ایجنسی کې هم د قادر خان په کور باندې کور چې کوم دی هغه راپریوتې چته راپریوتې د بارنونو د لاسه او د هغې د لاسه یوه زنانه او دوه ماشومانې چې کوم دي نو هغه مړې شوي دي. دا شان یو شمېر کسان چې کوم دي نو هغه د ونو د ستنو د اکسیډنټونو د دیوالونو راغورځېدو په وجه باندې هغه جوبل شوي هم دي. بیا ډېر خلکو ته چې کوم دي نو مالي زیان هم اوړېدلی دی. باغونه چې کوم دي نو هغه د ګلې او د سیلې د لاسه خراب شوي دي. ولاړ فصلونه چونکې د غنمو فصل هغه پوختې او بعض ځایونو کې ریبلې شوي دي بعضو کې نه دي نو هغه فصلونو ته هم ډېر سخت زیان رسېدلی دی. او ورسره ورسره د موسمیاتو محکمه دا هم وایي چې نن د ګل ورځې ماسپخینه پورې به چې کوم دی د باران دا تیز سلسله دا به جاري او د دې وروسته بیا د شروع په ورځ باندې چې کوم دی یو بل لړۍ هغه د باران او د سیلې هغه شروع کیږي.
صحیح ده. خدای دې خیر ته ورسی. تاسو ډیره مننه کوم خو ورځ در غواړم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش پیښور له اردو اوریدونکو تر سره زموږ همکار خالد خان خشګي د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان نوزان خبرو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې. خالد خان تاسو ستړي مشوې فارم
شې؟
ډیره مننه. ډیره مننه خالد خان. پښتونخوا کې خو بلدیاتي انتخابات روان دي او تیارې هم روان دي. څه تازه خبرې دي؟ تازه معلومات دي؟
پښتونخوا کې په دیرشم مې چې کوم د لوکل بادي یا د مکانی حکومتونو لپاره کوم ټاکنې دي نو د هغې دپاره د کاندیدانو یا د امیدوارانو په منځ کې دغه د کمپاین شروع شوی دی او ځای په ځای دغه میټینګ غونډې هم کېږي او بیا کور په کور ځي خلکو نه غوټ غواړي. دا به وایم چې په دغه ټاکنو کې د ضلعي کونسل تحصیل کونسل لپاره چې کوم امیدواران دي نو هغه سیاسي جماعتونو یا سیاسي بنیادونو باندې کېږي او د دې لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو یا د مخالفو ګوندونو د عوامي نشل پاتې جمعیت العلماء اسلام اف او د پاکستان پیپلز پارټي په منځ کې یو اتحاد شوی دی او په ډېر ځایونو کې دي خپل جاین کاندیدیت یا امیدواران ودرولي دي. د دې په مقابله کې د واکمن ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او په صوابه کې د عوامي جمهوریت اتحاد چې کوم ټاکنې کیږي نو د دې هم مشترکه کاندیدیت کې خو بیا چې وګورو نو د مخالفو ګوندونو د کاندیدیت که په پیښور کې دي که په نوخار په مردان یا په چرسده کې نو هغې دغه تورونه لګوي چې د واکمن ګوندونو علاقه لکه د صوبایي حکومت علاقه که هغه وزیران دي که هغه امتیاز دي دا پرمختګ دا کوم کارونه چې کېږي نو هغه دوی د خپل امیدوارانو د لپاره استعمالوي د هغې په حمایت کې او دوی د الیکشن کمیشن نه دغه غوښتنه کړې ده چې د دوی دې پاملرنه وکړي ځکه چې دا د پری پول رګینګ لکه د ټاکنو نه مخکې چې کوم د ګاندي یو قسم دی په هغې کې را ځي او په هغې په وجه دوی د خلکو همدرګانې لي نو دوی دغه ویلي دي چې په دغه ځایونو کې د پرمختګ دا کوم کارونه چې دي دي چې اوټ اخلي د خلکو نه نو دغه ته د الیکشن کمیشن پاملرنه وکړي او دا هم وایي او دوی دا وایي چې دغه کارونه چې دي دا خو د دې صوبې د خلکو دي د صوبایي حکومت له خلکو اوټ ورکړی دی او په کار وا چې د کال په سر کې دي دغه پنډونه یا پنګ استعمال کړی دی او په الیکشن په وخت کې دغه پنګ استعمالول دي ته جایز نه ښکاري. خو بیا هم چې وګورو نو ډېر سخت مقابلې چې دي نو هغه د تحصیل کونسل او د ضلع کونسل په منځ کې دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا څه د پاسه 3000 امیدواران په دې الیکشن کې برخه اخلي چې په هغې کې زنانو لپاره هم دي د ځوانانو لپاره هم دي د جنرل کونسل لپاره هم دي او څنګه چې ما
خالد خان او خورز در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو،
د مشال مرکا
په یوانی مبجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلع کې څو ورځې مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی، او د دوی له پرله پسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه دی. ډاکټران وایي چې که د دوی دغه ملګري د ملګرو حفاظت یقیني نه کړی شي نو دوی به احتجاجی مظاهرو باندې لاس پورې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز موسی خیل پر راپور کې
پپشن کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لپښین څو ورځې مخکې تیښتول شوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو بی ایچ او بارا حجیزی ورته وایي هغه ته د ډیوټي وه، دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و، په هغه علاقه کې کلک ورته وایي د دې کلک سره خلک یو ګاډی په پسې وه، هغه دی ونیو دی په خپله ګاډۍ کې کښېنوي او ښځه په ګاډۍ کې بل یو کښېناست دی روان کوي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي در اوسه پوهې داسې اګزیکټ هغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی، چا وړی دی او ولې وړی دی، ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دوی دغه نه اوسي، د ده په خپله تنخوا ګزاره وه، نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته نه مځکې سته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکاور شو بیا چې کوم کوم کارونه مشکل و هغه ګرځي بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو زلو باور سرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوری حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی وخت د سار سد یولس بجو پرو، سبا به د نو بجو سد دولس بجو پری، نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسو، یو جلوس بیا را باسو، په هغه کې به نارې بغارې کوو او په اخر کې زموږ دا خیال دی چې حتی ورسېږو که خدای نه خواسته دی نو څه پیدا، نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاصې، او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعرات بند کړو، پر دا ورته کښینو، درنا ورکړو، د څه کم وخت پر دی پیدا کېږي.
یاد د ویل تیرې سمودې راهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیه د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي، خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونې علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او که چېرې دوی منتخب شي نو د دوی سره به اختیارات څه وي، په دغه اړه زموږ د همکارې فرخنده اسد راپور اورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسلر تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، دغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانه. منتخب شم یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار بي چې هغه به د خلکو رکوټې کمیټې به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم بوکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 100 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دا خوځي دا په کمیټې دا کارونه مارونه دی او دته کې دا نور د لارو کوڅو دا غره مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دا لري چې خپل دا کته الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې دنیا باندې دا سړي په عمومه تر په غم کې وړاندو درې ځل یې ما سره په خاده کې ودرېږي یې ما ته پوسټر راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي. ادرس
انتخابات بغیر سیاسی بنیادوں ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواری لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مای په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
بلدیتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، بلدیتی انتخابات لپاره امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه هم جوړي او د دغه په نتیجه کې د پیښور جنگی محلہ کې چې کوم ټولی چاپخانی دي یا دکانداران دي هغه وایي چې کاروبار ورسره ډیر زیات خشوي دي او دومره ګڼه ده چې هغه دخل د دغه امیدوارانو غوښتنې نشي پوره کولی. زموږ د همکار شبیر احمد جان پر راپور کې نور معلومات اور.
پیښور جنگی محلے کے چاپ کارکون کی کاروباریان وائی چر انتخابات و شیڈول اعلان دو سرے دا ٹولی صوبے دا بلدیات و انتخابات و امیدواران پوسٹر بینر او بیجون جوڑول لپارا دا پیښور جنگی محلے مخ کوي. پیښور جنگی محلے کے دا پرنٹنگ پریس کارکون کی غنی وائی
صاحب شکر الحمدللہ الیکشن روان دے خبر ہم دے کوشش کو جی برابری کو نہ برابری کی لاہور دبا کے خلق لاڑا اسلام آباد دبا کے لاڑا او کار دے دے مزدوران جت نی ولی دی شکور دے چلو 24 گھنٹے چلو کھڑے کار بیام نہ کور کی ولی کینڈیڈیٹ
پا جنگی ملک کی اوبل کارگون کی غلام مرتضی وائی چیو خوا دا کار بوج پا دوی سیوا دے نبل خوا زیادتر زورور کینڈیڈیٹان یا امیدواران داسی چی حقیق پل کار دا ٹول اڑان دے او زر غواڑی
اگرے خوجی داسی وی چی باز اوقات مونگ لدہ کا دمکیانی مراکی چی مونگ رازو تاسو دا مکمل سیٹ اپ پوچھا تو اڑوی ہے درنا لکہ دے حد پوری باز اوقات مسئلے داشی تاکہ دما دا اس آواز تاسو کو محسوس ہوئے لگے نو بیخی خراب دے ناغم دا مسئلہ چی زنگ بیس و بیسو بانے زیر زیاد وقت زائی کی گی لگیا دے او خلق مون کار تنے پری
یو بل دکاندار صلاح الدین وای چې د یو پزې د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي خو له د وخت کمیله وجه دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولې.
ګومان ډېر کم ټیم ور کړی دي. هر سړی چې کم دی پمنډ دی بل خبره ده دی چې کارونه نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډ تر څوک پنجاب ته لاړ څوک لاهور ته لاړ کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار ودی دا یو میاشت دوی پیش ور دینه په خدا ټول پاره غنا سي نو دا کارونه ولې بار لاړ کم از کم حکومت لا خدا نه په کار کم دے کے دو میاشت ٹیم خوار کڑے ہوکانا
دا پا مردہ چے الیکشن کمیشن لخوا پا خیبر پختنخوا کے بلدیتی انتخابات دروان میاشتے پا درشم نیٹا اعلان کڑے دے چور سرا پٹول صبح کے دا بلدیتی انتخابات لپار دا امیدوارانو حل زلے اوزے پزے غنڈے ہم دوام لری. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کڑے.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شاه رمحان ترکه 13 ورځ په پیښور کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په صبح کې به په هسپتالونو کې د هیلت ریفارمز ایکټ د لاندې چې کوم اصلاحات دي دا په هر حال کې عملي کوي او د هسپتالونو دپاره به په نوې انتظامی ډانچه جوړولو کار پیل کوي. زلانی سبزی د دغه خبري غونډې وروسته د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د هیلث ریفارمز ایکټ څنګه دی او دا به څنګه عملي کیږي. نوموړی وایي
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره او دا اختیار د دې لپاره چې دی په چونکې حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې د اختیار ضرورت دی په کم لیول باندې هم پاغه لیول باندې هم هغه خلکو له پکار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبر دا ده چې افیکټیونس راشي ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي او دا اسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي بلکې ډاکټران سټاف او بورډ اف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
د اختیارات پر ضلعو هسپتالونو ته ورته ولیکيږي.
د اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز ته دي د ضلعو د لپاره بل قانون جوړي ګرای د لپاره بل میکانیزم داغه بکوي ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغيږي
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کوم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلويز چې کوم نه اخستل دا اختیارات ور سره
بالکل به ور سره د ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر ان فایر اختیار بھائی دی سر بچ کم دنو د پیسو د لگول اختیاری او خپل پلاننگ به خپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورڈ تو نہیں چې دلته بلڈنگ جوړ کو دل ہاسپٹل به خپل ڈیسائیڈ کئ چې کم ځای کې کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے نه دے پکار جوړول پکار دی لری کول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکوپمنٹ پکار دے دا ټول به بورڈ آف گورننس چې کم دے او هاسپټل مینجمنت خپل مشوره مانی
کوي. سره ته چې کوم تنظیمونه لري ډاکټرانو یا نور چې کوم سټاف ته پیرامډیکس وغیرہ اږي چې کوم نه پدې کې وای چې اعتراضات دي په موږ ځنې وخت احتجاجونه کړی دي نو اږي ته اوس جواب ورکړي.
ګورې جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړېد. دوه ډېر 50,000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې او ساري او مطمئن کول ډېر ګران کار دي. موږ میجورټي اغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغي په ریزرویشنز خپل مینجمنت سربکینی په پاغزه باندې ریزولف کړي. یو دویمه خبره دادا چې میجورټي خلک به خوشاله
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارم خان ترکه او چې زمونږ د همکار زلان یوسفزي سره خبرې کولې. دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
لغمان پلوری زما سامے مات مات کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانان ترسو ما پزڑ کے میرا بریگی او شوی مدی دی زد لغمان پلوری زما سامے مات مات کیگی اولاری اوگ دی دی خوزان جانان ترسو ما پزڑ کے میرا بریگی او شوی مدی دی موسیقی
اور دن کو مشال لیڈو تو گیا دا وقت پا پختنخوا کی دا سحر نحنی بی بجی شوی دی دا نجیب آمیرنا دا دی وقت مهم خبر نور
زول طوفان او بارانونو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې لږ تر لږه اته کسان وژلې او ګڼ شمېر کورونه یې نسکور کړی دي. په چترال کې 15 کورم ایجنسۍ کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او طوفانونو وړاندوینه کوي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. خو د پشین ډپټي کمشنر وایي د تازه تختول شوي ډاکټر عبدالغفار د خلاصون هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. نوموړی په کابل کې د پرونۍ ځانمرګې حملې نه پس دا څرګندونې وکړې. د افغانستان د جوزجان ولایت د اقچی ولسوال رحمت الله حشر وایي د یادې ولسوالۍ لس کلي طالبانو نیولې دي. جګړه دوام لري او نږدې 3000 کورنۍ مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه شوې دي. سعودي عربستان پرون له پاکستاني تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 3 اتیات ته ورسیده. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ هم حاصل دی، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیولو. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنګ له پیله 580 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پالو سره اوږه په اوږه په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیا دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړوکي کلي کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلی دی. د زو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلي کې رامنځته شوې ده.
مهم خبرونه واورئ اوریدونکو. اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار رحمد الله زه د پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منسوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي راهداري اصل لارې بحاله کړي شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منسوبې حمایت کړې ده، خو بل خو د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقوقو د تحفظ په شاده د منسوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منسوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منسوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منسوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منسوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منسوبې اصل لارې بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لارې کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې شوی په ډرون حمله لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وجل شوی دی او 2 نور جوبل شوی دی. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي، نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قائله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حمله د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا رسپان لیکي کې څومره هم بد په خرازي رامخته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بارنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لاپسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپان لیکي په افغانستان کې دولت مخالفین وسلوال د هیواد یو شمیر نور سیمو ته د ننوتو په حال کې دي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د اسرائیل مومن نورو
دا ورسپان لیکي. که څه هم د کراچۍ په حالات تھو ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پښتنه دا چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه مخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لاپسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولی او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لاپسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوړه را مخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوز به یې د دغه خطر مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقوله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړي کړي دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زمونږ همکار سره مومند نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اوریدونکو اوس یو بل راپور هفینګټن پوسټ په پاڼه لیکلي دي. په پاکستان کې سیاسي مذهبي او پوځي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهرنو قوتونو تورونه لګي، او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولس ته سخت زیان رسولی دی. د دغې لیکنې مهم ټکی د ګل ایاز اورو.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورونو لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندالله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تیرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ کې چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړ کړل شوی ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې غړي ذمہوار بهرني قوتونو ګرځوي، نو دې نخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عام خلکو ته انصاف هم نه ملاويږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګول لوبي نه ګټي پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خبره کړې دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د هافینګټن پوسټ په لیکنه کې راغلي دي چې د نوي کول فکر د تشدد لورته پاړولو کې زیاتر د داسې قصو او بیانیې کردار دي چې هغه نفرت او تشدد ته وده ورکوي. خو آیا دا هم ممکنه ده چې د مثبتو قصو په وسیله باندې د ځوان کول سوچ مثبت طرف ته راوړول شي که نه؟ په دغه موضوع د دې لیکنې مهم ټکي زموږ همکار منور شان اورو.
هافینګټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وايي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیا د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بدمرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وايي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولې شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس نا امیدي په امیدونو کې بدل کړي. داراز ولس په دې پوه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو حلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړي او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنی پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی وو. په پاکستان کې ځینې وخت منفی حالې ځلې ولستا د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفی سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نسترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لار وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي، خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولسته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
د منور شانم د هفینګټن پوسټ ویبپاڼې یو د لیکنې مهم ټکی اورېده او د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره دغه سندره وړاندې کړو. چین له تروریزم سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفی او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسی کشفی استخباراتي
په ځنګړې توګه یاد هیواد به کشفی استخباراتي د ماین د شندولو وسایل مشته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده
وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 15 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هره برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوسره زو یوې مرکې ته په داسې حال کې چې د عوامي نشرګون لخوا په کویټه کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په مجوزه بدل کړې شوې لاره باندې بحث وشو. د مشال لیډو خبریال ریاض موسی خیل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپوه خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې در پوښتلې دي چې د دې غونډې کویټه کې د رابرلو څه مقصد او دا قسمه غونډې د خپلو لاسته راوړنو په لړ کې څومره ګټه ورې ثابتې دي.
چونکی د روټ بدلې دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاینه په اعتماد کې نه اغستې شوی او چې کوم اوسنی معاهدې یا لاسلیکونه شوی دي په هغه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم د منصفانه تقسیمیت د هغه د فائدې رسیدو امکانو هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکی دا دواړه صوبې ترکه په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رستو پاتې کړی شوی دی. دا غي دوی نه د خلکو سره د محرومه احساس بهرحال د نور سګونه زیات دی. او چونکی د دغه روټ بدلې دو سره به خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه متاثر کیږي. د دې د وژنه رومبای غونډه خو اوسه په اسلام آباد کې او د دې مغونډه اوسه په کویټه کې. نو کویټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه احساس کوي.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدل شوې چې کوم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سر تاسو څنګه ګورئ؟
څه چې یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی نو دا غي د پاره ایویډنس ثبوت پکار دی چې نه دی بدل شوی. ځکه چې بظاهر خو چې کوم فطري تور طبي تور ښکاری یا عقلي او منطقي تور ښکاری نو چې کوم روټ دی کنجراب نه دی خان او میاوالی هری پور او بیا د جوب او د کویټي او د ګوادر ته تللی دی دغه روټ بظاهر لندن ښکاری بظاهر صفام ښکاری. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړي. زما خیال چې کوم بریفینګ دغه ته شوې ده چې سی ګوندونو ته پایګ دا ویل شو چې دا بدل شوې ده نو دا 2013 کې بدل شوې نو 2013 کې بدلې دوه په وخت کې او دا غي نرستو سیاسي ګوندونه او دغه دوا وفاقي کاین نه بلوچستان او خبر پختون په اعتماد کې نیغستې شوې. یو خدا ډېر زیات مهمه خبره ده. بل دا مهمه خبره ده چې د دې چې کوم امکانات دي، غو امکانات چې دا دي چې دی چې مختلف قسمه روټ دي، مطلب دی یو ایسترن روټ دی، دی یو ویسترن روټ دی، دی یو نارثن الائنمنت دی، دی یو سدرن الائنمنت دی. نو چې کوم ویسترن روټ دی، دی چې کوم خبر پختون خوا تړي او بیا د ریل ټریک په ځای افغانستان تړي، نو د هغه وضاحت به هر حال نه شوي چې دا به کله مکمل کیږي. کیسمره پروجیکټ دی فل حال خو چې په نظر راځي نو یو 50 پروجیکټ کی تقریبا 3 دیش پروجیکټ دی کوریډور د دی پنجاب په حواله لاسلیک شوې دي، او په دې کې یو لس نور ټولو سوبو په حواله لاسلیک شوې دي، او شپږ سلويخ بلیون یا ارب روپې چې دي په هغه کې شپږ بلیون د نور سوبو په حواله شوې دي. نو مخامخ چې خبره ښکاری هغه خدا ستا ما خلې چې حکومت د غاړه مسلسل دا خبره کول چې سوبو سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي، نو دا خبره لږ عقل او منطق ته ګران پروزي دا غي بنیادی وجه ده چې یا خدا وګڼلې شي چې کوم دی پاکستان مشرقي اړخ دی، همدغه د پاکستان اصل اړخ دی، د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان اولس کې نش مارکی کیږي، نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي.
د سی آی سی او سیمزو چارو کارپور ډاکټر خادم حسین چې زموږ د همکار ریاض مستخیل سره خبرې کولې او د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د همایون خان په آواز باندې سندره وړاندې کو اور وړاندې کو تاسو د سندرې نه خوندواله او په راتلونکي غړې کې تاسو د پر نور تازه راپورونه او تبصرې راوړو. تاسو دا وخت هغه سندره وره
چلے والا قرض ماں پتا پسے دچ چلے والا قرض ماں پتا پسے دچ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
I don't know.